شنبه دلنده دوهمه د نومبر درويشتمه د ازادي راډيو د نن ورځې خبرونه له همدې شبي پیل شوې او د ماشوم تر اوبه جوړه خبرونه په منځنۍ څپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د منځنۍ څپې ترڅنګ د اف ام په 3.15 ازادي راډيو په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګا، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، مهترلام، پل علم او غزنی ښارونو کې نیول شي. روان خبرونه مو د نیم ساعت په مخه زحمت شي بر وړاندې کوم او په تخنیکی برخه کې حمید رکین را سره مرسته کوي. السلام علیکم. په دې خبری مجله کې مو کابل ته د واشنگتن له خبرداري خبر وو چې وای امنیتي تړون دروان کال تر پای مخکې لاسلیک نشي. په ملکي او پوځي برخو کې به افغانستان د امریکا د مرستو ژمنې له خطر سره مخامخ کړي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. واشنگتن ټینګار کوي له کابل سره د امنیتي همکاریو تړون باید دروان میلادي کال تر پای مخکې لاسلیک شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جنوا ته روان دی څو د ایران د اټومي لانجې په خبرو کې برخه واخلي او په عراق کې چاودنو لږ تر لږه شل تنه ووشل. د خبرونو تفصیل. سپینې مڼې وویل د روان میلادي کال تر پای مخکې د کابل او واشنگتن ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کېدل حتمي او ضروري دي. د سپینې مڼې ویان جی کارني پرون په واشنگتن کې یو کنفرانس ته دغه خبره وکړه.
The bottom line is that we need to conclude the agreement with signature between our
مهم ټکی دا دی چې د دوه هیوادونو حکومتونه باید دغه تړون هر څومره ژر چې کیږي خامخا د روان کال تر پای مخکې لاسلیک کړي. که تر هغه وخته تړون لاسلیک نشي دا مسله امریکا او متحدانو ته دا خبره ناممکنه کوي چې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې خپل حضور پلان کړي. ولسمشر حامد کرزی د پنځم به پولیس مشورتي لوی جرګې ته ویلی وو چې کېدی شي دغه تړون د 1993 کال تر انتخاباتو وروسته لاسلیک شي. د افغانستان او امریکا ترمنځ دوه اړخیز امنیتي او دفاعي تړون تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د یو شمېر بهرنیو ځواکونو حضور مشخصوي. ولسمشر حامد کرزی په ننګرهار کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د دوو ملکانو وژنه وغندله. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې وویل د امریکا ځانګړي ځواکونو د لړم یا عقرب په 28مه په بټیکوټ ولسوالۍ کې پورې وکور حمله کړې چې په نتیجه کې دوه ورونه وشل شوي دي. په اعلامیه کې د ولسمشر کرزی دا خبرې هم راخیستل شوي چې ویلي دي افغان دولت له کلونو راهیسې د افغانانو پر کورونو د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو بندېدل غواړي. هندي چارواکي وایي د هغې وړې افغان نجلۍ صحي وضعیت د ډاډ وړ دی چې په نوي ډیلي کې ورباندې جنسي تیری شوی دی. د سینهوا خبري اژانس په حواله پر دې نجلۍ د هغې په کرایي کور کې تیری شوی او اوس مهال په روغتون کې بستر ده. هندي چارواکو د نوم نه ښولو په شرط رسنیو ته وویل چې دې 2.5 کلنې افغان نجلۍ د پنجشنبې په ماښام تیری شوی دی. د دوی په خبره د عاملانو د تعقیب لپاره پراخیت پیل شوی دی. تر اوسه کوم افغان مقام یا هم په هند کې د افغانستان سفارت په دې اړه څه نه دی ویلي. تاکل شوی افغانستان سبا په شارجه کې لکنیا سره د کرکټ شل وریزه مسابقه وکړي. په عرب اماراتو کې دغه مسابقه د 2014 میلادي کال د شل ورونو نړیوال جام لوبو ته د لارې موندنې په هدف روان دي. تر اوسه افغانستان 15 ټیمونو ته په پرله پسې توګه ماتې ورکړې او یوازې هالند ته یوه مسابقه بایللې. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر نور محمد مراد ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان زیات چانس لري د سبا ورځې مسابقه هم وګټي.
افغانستان ټیم په دې ورستی بریاو سره مورال یې ډېر قوي ده او کینیا البته خپلې دوه یا درې لوبې بایللې هم دي. نو په دې امید چې افغانستان به ښه شکست ورکړي او خپل په ګروپ کې به لومړی پاتې شي تر څو په نړیوال 2013 کال کې خپل هېواد بیرغ ورپوي. بیا لار
له ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری جنواتزی چې د ایران پر اټومي پروګرام د دې هیواد او د نړۍ د پیاوړو هیوادو د اساسو ترمنځ په خبرو کې برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر نو ویل جان کیری د اختلافاتو د کمولو په هدف جنوات روان دی. د دې وزارت په اعلامیه کې خبرداري ورکړل شوی داسې دې نه ګڼل کېږي چې د ښاغلي کیری سفر به خامخا پرمختګونه هم رامنځته کوي. خو د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني پرون په واشنګټن کې وویل امریکا لا هم هیله منه ده چې بې موافقې ته به ورسی شي. ایرانیانو په مخکنیو پړاوونو کې فیصله وکړه چې دوی پر کومې موافقې نشي سلا کېدی، خو بیا هم هیله من یو چې په جنوا کې به له ایران او د پنځه جمع یو متحدانو سره یوې موافقې ته ورسی شو. پنځه جمع یو ډلې یعنې امریکا، روسیه، بریتانیا، چین، فرانسې او جرمني له تهران څخه غوښتي چې د خپل اټومي پروګرام یو برخه دې ودروي. دغې ډلې ویلي که ایران داسې وکړي ځینې نړیوال بندیزونه به ورڅخه لرې شي. پاکستان شکیل اپریدی په 2015 میلادي کال کې د قتل د قضیې په تړاو تورن کړ. اپریدی هغه ډاکټر دی چې له امریکا سره په پاکستان کې د اسامه بن لادن په موندلو کې مرسته کړې ده. بل لور ته د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې دوه چاودنو لږ تر لږه اووه تنه ووژل او 25 ټپیان کړل. دا چاودنې د جمعې په ورځ د څو دقیقو په ترڅ کې په هغه سیمه کې وشوې چې شیعه پکې اوسي. وړاندې په خپرونه کې د دې پیښو تفصیل اورېدلی شئ. په عراق کې یو لړ بریدونو چې تر ډیره یې د دې هیواد سنی میشتې سیمې په نقشه کړي پرون لږ تر لږه 40 کسان ووژل. تر ټولو خونړی برید د بغداد په جنوب ادوره سیمه کې وشو چې د پولیسو او روغتیایي کارکوونکو په حواله د یوه پلورنځي بهر د سړک غاړې دوه بمې چاودنو 6 کسان ووژل او 13 نور یې ټپیان کړل. او وروستی خبرداری چې په لاتویا کې د اطفایې د دریو مامورینو په ګډون لږ تر لږه 48 کسان هغه وخت مړه شول چې د یوې لوی پلورنځي چت ونړېد. د ژغورنې ډلې پرون هم د لاتویا په پلازمېنه ریګا کې د دې پلورنځي په ویجاړیو کې خپلو عملیاتو ته ادامه ورکړه. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالت.
سلام سحر منیک مرغه د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د ځینې لویو ښارونو د هوا حالات وړاندوینه د سانتی ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړی ده. نن به په کابل کې اسمان وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 10.4، په کندهار کې به اسمان برګ وي، د اورښت احتمال شته، د تودوخه لوړه درجه 14.9، په هرات کې اسمان وریځ اټکل شوی، د اورښت احتمال شته، د تودوخه لوړه درجه 8.15، په مزار شریف ښار کې اسمان وریځ دی، د تودوخه لوړه درجه 10.4، او په جلال آباد ښار کې اسمان وریځ، د تودوخه لوړه درجه 13.2.
دا ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبرونې په دوام د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویان دي څرګندونې خبرو. جیمس ساکی خبرداری ورکوي چې کابل په مالی او عملی برخه کې د امریکا پیشنهاد شوی مرستې له دې سره په خطر کې اچوي چې وایي امنیتي تړون به تر انتخاباتو وروسته لاسلیک کوي. په دې خبري مجله کې مو په کابل کې د مشورتي لوی جرګې له وروستیو پریکړو خبرو، او دا به هم واوري چې هغه ډاکټر چې له امریکا سره د اسامه بن لادن په موندلو کې مرسته کړې وه په پاکستان کې وي محکمې د یو کس په قتل تورن کړی. د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې مو له دوه چاودنو خبرو. په روانه خبري مجله کې د افغانستان د کرکټ بورډ له مشر سره شخیدلیو چې په اماراتو کې د 40 اوورونو د روانو لوبو پاړه وایي.
که چېرته یو هیواد په خپل ګروپ کې لومړی مقام اخلي هغه بیا مستقیم جام جهاني 2013 کال ته لاره پیدا کړي.
امریکا ټینګار وکړ چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي او دفاعي تړون د روان میلادي کال تر پایه لاسلیک شي. د سپینې ماڼۍ او د بهرنیو چارو وزارت ویاندویانو په دې اړه پرون خبریالانو ته خبرې وکړې. د امریکا د کانګرس یو غړي وویل د دې تړون نه لاسلیک کېدل افغانانو ته زیان رسوي. ولسمشر حامد کرزي ویلي که پر تړون لویه جرګه موافقه هم وکړي تر راتلونکو انتخاباتو وروسته به لاسلیک شي. تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
د سپینې ماڼۍ ویاند وی د روان میلادي کال تر پایه د کابل او واشنگتن ترمنځ د دواړخیز امنیتي او دفاعي تړون نهایي کېدل ضروری دي. جی کارني دا خبرې پرون په واشنگتن کې یو خبري کانفرنس ته وکړي.
The bottom line is that we need to conclude the agreement.
اصلي ټکی دا دی چې موږ باید د دوړې هیوادونو د حکومتونو ترمنځ دوړ خیز امنیتی تړون ډیر جر او حتمن د ساشکل تر پای نه هی کړو. تر هغه وخت د دې تړون پر اصلي کې پاتې راتلل امریکا او متحدانو ته دا کار ناممکن وي چې تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې خپل حضور پلان کړي. تر دې مخکې افغان ولسمشر حمید کرزی د پنځشنبه په ورځ مشورتي لوی جرګې ته وویل چې کیدای شي دغه تړون تر راتلونکو انتخاباتو وروسته لاسلیک شي، خو جی کارنی ویل چې امریکا صادقانه پیشنهاد کړي او د تړون متن د واشنگتن لخوا نه بدلیږي.
The text that we have now
هغه متن چې ور باندې توافق شوی او هغه څه چې لوی جرګې ته وړاندې کیږي زموږ په باور د داسې تړون استازیتوب کوي چې د شنیت له مخې ور باندې خبرې شوي. دا زموږ وروستی پیشنهاد دی. د افغانستان او امریکا ترمنځ دوه اړخیز امنیتي او دفاعي تړون تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د زرګونو بهرنیو سرتیرو حضور مشخصوي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې جین ساکی پرون په واشنگتن کې خبرلانه ته وویل چې د ولسمشر کرزی دا پیشنهاد ممکن نه دی چې دغه تړون دي تر انتخاباتو وروسته لاسلیک شي. اساسی ټکی دا دی د دوه اړخیز امنیتی تړون د نهایي کولو ناکامي، هغه هم په راتلونکو اونیو کې، یعنی ټیک هغه وخت چې کال مخکې ور باندې موافقه شوې وه. نړۍ ته دا پیغام رسوي چې افغانستان د خپلو ملاتړو شراکت ته ژمن نه دی او بله دا چې غواړي په مالي او عملي برخه کې پیشنهاد شوې مرستې په خطر کې واچوي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر کرزی ویان ایمل فیضی پرون وویل د تړون د لاسلیک لپاره افغانستان د امریکا لخوا پیشنهاد شوی ضرب الاجل په رسمیت نه پیژني. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې یو وتلی غړي ایلیت انګل په یو اعلامیه کې وویل که دغه تړون له منل سوي مهالویش سره سم نهایي نسی د افغانانو په زیان تمامیږي، د افغانستان او نړۍ امن ته زیان رسوي.
په راپور کې مو واوریدل چې واشنگتن یو ځل بیا پر دې ټینګار وکړ چې په کار د افغانستان سره د امنیتي همکاریو تړون د روان میلادي کال تر پای مخکې لاسلیک شي. په کابل کې مشورتي لویه جرګه د دغه تړون پر مسودې بحث کوي. د مشورتي لویې جرګې ګډونوالو پرون په 500 کمیټو کې خپلو بحثونو ته دوام ورکړ او د امنیتي سند 15 مادې وڅېړلې. د جرګې ګډونوال وایي دا سند د افغانستان په ګټه دی، البته اکثر غړي دا وایي او دوی به په مسوده کې د یو شمېر بدلونونو پر راوستلو سره تایید کړي. نن په جرګې کې پر کومو خبرو خبرې کیږي؟ اسدالله لودین د ازادي راډیو خبریال د کابل په ټلیفون را سره دی. لودین صاحب، تاسو د جرګې اجنډا تعقیب کړی دی چې په پاتې مادو باندې نن خبرې کوي؟
ډېره مننه شیبر صاحب، سهار هم په خیر. سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. نن د لوی جرګې درېیمه ورځ ده. ګډونوال نن هم د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي سند د مسودې په اړه خبرې او بحثونه کوي. مونږ د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون له ویان عبدالخالق حسیني په شی سره خبرې وکړې. هغه وویل چې تېره ورځ، یعنی پرون، د مقام تر 5 بجو پورې 500 کمیټو د 15 مادو په اړه چې ورته ورکول شوي بحثونه وکړل. حسیني ویل چې پرون ځینو کمیټو حتی تر 20 مادو پورې هم خپل بحثونه رسولي وو او په د ځینو بدلونونو په راوستلو سره یې په 20 مادو باندې موافقه کړې وه. نن به هم دغه کمیټې خپلو بحثونو ته دوام ورکوي او ټاکل شوي چې نن د ورځې په ترڅ کې، یعنی تر غرمې پورې یا له غرمې وروسته، په ټولو 6 مادو باندې د کمیټو بحثونه پای ته ورسیږي. نن به د ورځې په پای کې د رئیس د کمیټو د رئیسانو غونډه جوړیږي او د ټولو کمیټو نظرونه به سره شریکیږي او د لوی جرګې اداري پلاوي ته به سپارل کیږي. په مجموع کې په ځینو مواردو، په ځینو مادو باندې، البته په ډېرو کم مادو باندې اختلافات موجود دي او د ځینو مادو په مفاداتو باندې اختلافات موجود دي. اختلافات چې دي، چې بس لکه څنګه چې موږ په پخوانیو راپورونو کې اشاره کړې وه، یوه د امریکایي ځواکونو د قضایي صلاحیت موضوع ده، بله په استثنایي حالات کې د امریکانو ننوتل د خلکو کورونو ته د تلاشۍ لپاره، او بل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د زندانونو یا توقیف ځایونو موجودیت دی. په دې کې هم سند کې بده موضوع ته هم اشاره شوې چې امریکایان غواړي په افغانستان کې زندان یا توقیف ځای ولري، خو افغانان یا د جرګې ګډونوال دوی مخالف دي. دوی وایي چې په هیڅکله هم باید امریکایانو ته د دې اجازه ور نه کول چې په افغانستان کې د 2014 کال وروسته زندان یا توقیف ځای ولري. دوی وایي چې باید دوی ته د کورونو د تلاشۍ اجازه هم ور نه کول شي. البته دا هغه مسایل دي چې ولسمشر حامد کرزی هم په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه چې دای ورسره موافق نه دی. جرګه به نن او سبا خپل بحثونو ته دوام ورکوي او سبا د یکشنبې په مازدیګر به جرګه پای ته رسیدي.
بله لودین صاحب مننه د ازادي راډیو پر راتلونکو خبرونو کې به هم کابل ته درځو او د مشورې لوی جرګې له پریکړو به د ازادي راډیو اوریدونکو خبرو.
زه په دې پوهیم چې سوله د دوی په لاس کې ده. زه مطلق په دې پوهیم
در رابط با جهان خیر ماست و در استقلالیت
ما او د امریکې اعتماد سم نه وي.
زه پر دوی اعتماد نه کوم.
لویا جرگه در زیر آسمان کبود روز شنبه از ساعت 3 تا 5
ترشناسمن لاند پروگرام نن خبریشه و به جا 15 دقیقه دی لند خبرونه لرو. سپین مانی و ویل دروان میلادی کال تر پای مخکې د کابل او واشنگتن ترمنځ د دوه اړخیز امنیتی او دفاعي تړون لاسلیک کېدل حتمی او ضروری دی. ولسمشر حامد کرزی په ننګرهار کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې د دوو ملکیانو وژنه وغندله. ټاکل شوی د سبا په شارجه کې له کینیا سره د کرکټ شل اووریزه لوبه افغان لوبغاړي وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری جنواتی زی چې د ایران په اټومي پروګرام د دې هیواد او د نړۍ د پیاوړو هیوادو د استازو ترمنځ په خبرو کې برخه واخلي. د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې 214 لشتر لږه وطن ووژل او 15 ټپیان کړل. او په عراق کې یو لړ بریدونو چې تر ډیره د دې هیواد سنی میشتې سیمې په نښه کړې پرون لشتر لږه شل کسان ووژل. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 په ټول افغانستان کې اوري. نړیوالو چاپي خپرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ جانقه علي کوزای کتنه ورته کوي.
زیات شمیر لویدیځو ورځپاڼو په کابل کې د مشورتي لوی جرګې او د جمهور رئیس حامد کرزي د وینا په اړه مضمونونه او مقالې خپرې کړي. امریکا چاپ وال سټریټ جرنل ورځپاڼې په دې اړه لیکلي، د افغانستان جمهور رئیس په دې پریکړې سره چې د امنیتي تړون لاسلیک به وځنډوي د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون له خطر سره مخامخ وي. د ورځپاڼې په باور د جمهور رئیس کرزي د حیرانوونکو او ناڅاپي خبرو د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون په اړه بې باوري زیاته کړې ده. وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي، دا هم معلومه نه ده چې د جمهور رئیس کرزي وینا پالیسي جوړونکې وه او که نور اهداف یې درلودل، خو که تړون لاسلیک نشي افغانستان ته د متحده ایالاتو د میلیاردونو ډالرو مرستې به هم له خطر سره مخامخ شي. امریکا چاپ خبرونه فارن پالیسي په دې اړه لیکي، جمهور رئیس کرزي یو ځل بیا د امریکا له پخو څخه ټغر کش کړ. د جمهور رئیس کرزي دې پریکړې په افغانستان کې د امریکا ناڅرګند راتلونکي نور هم بې باوره کړه. خبرونه د یو امریکایي له خولې چې د نامل خودو ډډه کړې لیکي، د افغانستان راتلونکي جمهور رئیس ته دغه تړون لاسلیک راجې کول عملي نه دي او دا ځکه چې هیڅ جمهور رئیس نه غواړي د خپل کار لومړی ورځ له یو بهرني هیواد سره د امنیتي تړون په لاسلیک پیل کړي او خپله وطن دوستي د خلکو په نظر کې تر پوښتنې لاندې راولي. فارن پالیسي لیکي، ځینې څېړونکو په دې باور دي چې جمهور رئیس کرزی غواړي په خپل دغه کار سره د افغانستان په تاریخ کې خپل ځای ډاډمن کړي او د خلکو په نظرونو کې مثبت شهرت پرېږدي. انګلستان چاپ ګاردین ورځپاڼې په وروستیو ګڼه کې هم د جمهور رئیس کرزی د وینا په اړه یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې راغلي، دا نه ده څرګنده چې جمهور رئیس کرزی په خپلو دغو خبرو کې تر کومه حده جدي دی. ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل خبره راخیستې چې وایي د جمهور رئیس کرزی دې خبرو د امریکا متحده ایالات له یو ډیر سخت حالت سره مخامخ کړي دي.
افغانستان پرون د کرکټ په شلو وریزه مسابقه کې نیپال ته په 9 وکټو ماتې ورکړه. د شلو ورونو لوبې په عرب اماراتو کې د 2014 میلادي کال د شلو وریز نړیوال جام لوبو ته د لارموندنې په هدف روان دي. افغانستان به سبا یکشنبه له کینیا سره خپل وروستۍ مسابقه کوي. صالح محمد صالح د مرکې په پیل کې د کرکټ بورډ له مشر نور محمد مراد څخه پوښتنه کړې چې له نیپال څخه پرونی بریا څومره د افغانستان لپاره مهمه وه.
ډیر مهمه و چې دا لوب د ګټلو سره تقریبا افغانستان دوهم پړاو ته د غراوي د لوبو یا د ټورنمنټ د لارې پیدا کړه او انشاءالله تر ډیره بریده اوس نړیوال جام ته هم خپل لار آسانه کړه.
د 2014 میلادي کال د شل اوریزو د غراوي لوب ته له دې بریا سره افغانستان څومره ورنږدې شوی دی؟
ثاني صاحب، اصلا دا لوب ډیر مهمه و، یعنی موږ په مجموع کې اول لوب درلود د خپل ګروپ کې چې ټول اته او په ولو کچيري افغانستان 15 لوبي ګټینو تر ډیره بریدا خپل چانس زیاتوي. یعنی په دا غراوي پړاو په خپل په دوو برخو ویشل شوی دی. دا لومړی برخه ده او دوهمه برخه به د یو دوه وادونو په منځ کې تر سره کیږي. باید یاد ورشم چې لومړی پړاو کې یعنی شپاړس هیواد سي په دوه ګروپونه ویشل شوې دي. دوهم پړاو به ایواز د ټول هیوادونو په منځ کې سی لوغو جملې څخه بیا شپږ هیواد دي. نو ان شاء الله تچیر ته کزل نور هم زور د تحلیل کو هغه کچیر ته یو هیواد خپل ګروپ کې لومړی مقام اخلي هغه به مستقیم دوهم پړاو ته ګر چې دي خو دغه نه پرته مستقیم جام جهانی 2016 کال ته لار پیدا کیو کچی دریم او څلورم مقام اخلي بیا لنور هیوادو سره جنگیږي او د ټول هیوادو څخه به ایواز شپږ پاتې دي. نو ان شاء الله دا لوبه ګټل دوه کار وکړو. یو خو موږ دوهم پړاو ته بیخي لار مسایل قسمي لته ولاړ شو ترچ موږ دی جدول کې په لومړي مقام کې مالو او کچیر ته دا سبا لوبه هم د کینیا سره ده دا وګټو نو بیا موږ دوهم دی پړاو کې څخه پرته مستقیم نړیوال جام 2013 کې تلاره پیدا کړو.
ورسته په دغه تیرو لوب کې افغانستان لزینو ډیرو قوي ټیمونو سره هم مسابقه وکړه، دا غوښ څخه هم لوب او غټله. دغه لوب تاسو څنګه ارزوئ دغه قوي ټیمونو سره چې افغانستان لوب وکړه؟
صالح صاحب الحمدلله د افغانستان ټیم اوس ډیر په پیاوړتیا سره میدان ته کوزیږي او د دې شاته منظم پلان موجود وي او د باندې موږ مخکې لدی ټورنمنت ته ځي ټول اداره په دې کار کوي او هغه الحمدلله اوس هغه سمرای هم ګورو سی په پلان سره ټیم چې کله میدان ته دی او د میدان مخ کې کوم پلان مسیدي کار کوي هغه ټول عملی کیږي او تطبیقیږي. دا په داسې حال کې چې موږ دوه مهم یا درې مهم لوبغاړي سی یو هم حمید حسن د سی هغه زخمی ده او دومره زخمی نه تشویش خور خبره ان شاء الله نه ده، یو څو ورځې کې به بیرته ان شاء الله برابر شي. او میرویس اشرف هم یو څو ستونزې درلودل چې هغه الحمدلله اوس بیرته روغ شوی ده، افغانستان یې هم په دې کې نشته. نو موږ یو څو نور لوبغاړي نیو لوبغاړو ته هم پکې ځای ورکړی ده، سی تاسو شفق الله شفق وندې او نجیب د مسکلون ځوانانو د لوبډلې څخه ده پکې شامل دي. یعنی دا هم موږ ته خوشاله خبره ده چې موږ سره دې درې څلور نیو ځوانان دي پکې او افغانستان الحمدلله لکه څنګه ستاسو ته اشاره وکړه خو کوي لوبډلو ته ماتې ورکړه.
د افغانستان د کرکټ بورډ مشر نور محمد مراد وړاندې په روانه خبری مجله کې د ژوند رنگونه په پروګرام کې په کابل کې لې وسته کوون کې سره شهیدلی یو چې سهار وختي پاتشي شي هم کار کوي او هم درس وایي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ دی.
د خیبر ایجنسی د لنډی کوتل ځای محکمه یا د سیمې د سیاسي اساسي دفتر د ډاکټر شکیل اپریدی پر خلاف د یو شکایت پر بنسټ په 2001 میلادي کال کې په مشکوک ډول د جراحي عملیاتو پر مهال د خپل ناروغ د وژنې پتور د مرګ دوسیه ثبت کړې ده. شکیل اپریدی هغه څوک دی چې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن په موندلو کې د امریکا د استخباراتو له مرکزی ادارې CIA سره مرسته کړې وه او اوس په زندان کې دی. په دې اړه تفصیل له پېښور د ازادي راډیو د خبريال پورا پور کې
راپورونه د سیمې د امنیتی مسولینو د وینا له مخې لیکي چې د لنډی کوتل ځای محکمې پر ډاکټر شکیل اپریدی الزام لګولې دی چې نوموړي سو کال وړاندې په مشکوک ډول یو ناروغ د جراحي عملیاتو پر مهال وژلی و. د سیمې د امنیتی مسولینو په وینا د باډې د سپا سیمې یوې ځایي اوسیدونکې نصیبه ګل د سیمې د سیاسي استازي په دفتر کې پر ډاکټر اپریدی تور لګولې دی چې نوموړي په 2001 میلادي کال کې هغه مهال چې نوموړی لا پوره جرا نه و د هغې زوی سلمان افریدی د عملیاتو پر مهال وژلی او د سیمې له سیاسي استازي غوښتنه کړې ده چې د ډاکټر شکیل افریدی پر خلاف د وژنې دوسیه وسپړي. امنیتی مسولین د سیمې د عمومي جرا د وینا له مخې وایي چې ډاکټر شکیل اپریدی ته په سیمه کې یوازې د داخله ناروغیو د درملنې اجازه ورکړې وه او په خبره نوموړی د جراحي عملیاتو وړتیا نه درلوده. د پاکستان حکومت ډاکټر شکیل اپریدی د 2011 میلادي کال په مئی میاشت کې په ایبټ آباد کې د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړو ځواکونو لخوا د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن تر وژلې وروسته په دې تور نیولی و چې نوموړي د امریکا د استخباراتي ادارې CIA لپاره د اسامه بن لادن د ځای ځایګي معلومولو لپاره د پولیو یا ګزدان ضد واکسین جعلي کمپاین ترسره کړی و. د یادونې وړ ده چې په 2012 میلادي کال کې ډاکټر شکیل اپریدی ته له یوې وسلوالې ډلې لشکر اسلام سره د اړیکې لرلو په تور د 3 کالو سزا ورکړل شوې وه چې بیا څه موده وروسته یې د سیمې د سیاسي استازي لخوا دا سزا وځنډېده. نوموړی دا مهال د پېښور په مرکزي محبس کې بندي دی.
شکیل اپریدی چې په پاکستان کې د اسامه بن لادن په قضیه کې له دولت سره د خیانت له امله په زندان کې دی، د یو قتل په تور تورن شوی. بیا هم په پاکستان کې پاتې شو. بیګاش په د پاکستان په کراچۍ ښار کې د شیعه مسلمانانو په سیمه کې دوه چاودنې وشوې چې په نتیجه کې اته تنه ووژل شول او تر شلو ډېر پکې ټپیان شول. د چاودنې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو په پاکستان کې د فرقې شخړو په اړه صدراعظم نواز شریف مولا امامانو ته خبرداري ورکړی دی. په دې اړه تفصیل له پاکستان د ازادي راډیو د خبريال برکوال میخیل پر راپور کې.
د پاکستان په ستر صنعتي ښار کراچۍ کې تیر شپه پر لپسې دوه چاودنې وسوې چې شاوخوا دیر شو تنو ته مرګ ژوبله واړوله. چاودنه د انچولي په نامه سیمه کې وسوه چې اکثره اوسېدونکي یې شیعه مسلمانان دي. د کراچۍ د پولیسو مشر جاوید اوډو رسنیو ته وویل چې بم په یوه ولاړ موټرسایکل کې ځای پر ځای سوی و چې په چاودلو سره یې ورڅېرمه دوکانونو ته هم تاوان ورسېد. لومړۍ چاودنه ډېره زوروره وه چې غږ یې تر لرې ځایونو پورې لاړ. دویمه چاودنه په یوه موټرسایکل کې د ځای پر ځای سویو چاودیدونکو موادو له امله وسوه چې وزن یې 3.5-4 کیلوګرام و. دا چاودنه د یوه هوټل مخې ته سوې. تر اوسه نسو ویلی چې دا پلان سوې پیښه وه که نه، خو د محرم د میاشتې له امله په سیمه کې ګڼه ګوڼه ډېره وه. احتمال و چې ډېر تاوان یې اړولی وی. تر اوسه پورې 15 تنه پکې وژل سوي او 18 تنه ټپیان سوي دي. په چاودنه کې وژل سوي او ټپیان سمدستي د کراچۍ ښار عباسي شهید روغتون ته یوړل شول. په وژل سویو کسانو کې د پاکستان د شخصي ټلویزیون جیو یو پخوانی مرستیال پروډوسر سالی کالی جعفری هم شامل دی. په چاودنه کې له شاوخوا شل تنو ټپیانو څخه څلور ماشومان هم شامل دي او د پیښې اکثره قربانیان شیعه مسلمانان دي. چاودنې ورڅېرمه ولاړو موټرو، یوه هوټل، د سګریټ پان یوه دوکان او کورونو ته هم زیان اړولی دی. د چاودنې ځای ته نږدې د یوه کور اوسېدونکی وایي، کور ته مې ډېر تاوان ورسېد، خو په کور دې اور پورې سي چې ټول بچې مې خدای بچ کړل. د خدای شکر دی کور او شیان به جوړ سي، څه اړتیا ورته هم نه لرو. خدای فضل وکړ چې میرمنې او کوچنیو بچانو ته مې تاوان ونه رسید. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په اسلام آباد کې د فرقه ایز تاوتریخوالي په اړه وویل، کوم ملا امامان چې په مسجدونو کې خلک جګړو ته پاروي باید پر ویناو یې بندیز ولګیږي. د لوړ غږ له ګویاو یا سپیکرونو چې ناسمه استفاده کیږي، د فرقه ایز تاوتریخوالي، ترهګرۍ او افراطیت لپاره چې کار ورڅخه اخیستل کیږي، دا ټول سپیکرونه باید بند سي. چې له سپیکرونو دا ډول استفاده کیږي، بیا موږ څنګه حکومت کوو؟ د دې د مخنیوي لپاره باید ایالتي حکومتونه سمدستي قوانین جوړ کړي. د وروستیو معلوماتو له مخې په چاودنه کې د وژل شویو کسانو شمېر 5 تنو ته رسېدلی او شاوخوا 15 تنه یې په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي، خو مسؤلیت یې تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د شیعه مسلمانانو اتحادیه مجلس وحدت المسلمین د چاودنو په خلاف درې ورځنی ماتم اعلان کړی دی.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. یو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو د ویب سایټ د لارې واوري azadiradio.com او لدې لارې مشته په فیسبوک هم خپل نظریات راستولی شئ. اوس هم د ژوند رنګونه پروګرام په کابل کې له یو زده کوونکي سره پکې شغېدلی.
د ژوند رنګونه
ته دی اول نمره تا واخله.
ولی والله.
ولی ولادی کم زایه؟
د بګرام.
ها څه کوي؟ درسونه وایي.
درس ما بیا 15 بجې صبح نه لازم ته 12 بجې بیا مکتب ته زم. بیا 15 بجې بیا تر لازم دکان ته. بیا بس دکان ته.
ها نو دغه دکان ته چا مجبور کړی چې بیا دکان مو کې؟
زه چا مجبور کړی نه، زه خپل لازم د مکتب ته زم بیرته بیا لازم.
ها مکتب د لری دی نږدې دی؟
نږدې ده.
څومره بلری وی درنه؟
دغه شاد شمشیر پر دغه معنا لري.
کا یعنی یو لاس دقیق مزل دی پیاده. درسونو کې څنګه یې؟
خیم.
کوم مضمون نه ډیر خوښي؟ کوم کې تکړه یې؟
په ټول کې دری رازی ساين سرچ اشکو.
خا بیا و تو هم نمره یې؟
بنزم یم.
خا بنزم نمره یې. خیر نمره مهمه نه ده خو سړی درس دکی کنه. او خا نو کله کله کور کې شوخی کوي کنه؟
نه
هیڅ شوخی نه کوي.
نه
خو ماشومان خو خامخا شوخی کوي. نه
ما ته خو شوخی ده نو آتی سم شوخی نه کوله.
خا مشران یا کشران رو نشته تا نه؟
نه زه خپل مشیر یم.
خا ته مشیر یې؟ واړه شته در نه؟
او یو رو نشته.
کله کله خپل منځ کې جنگ او
جګړه نه کوو؟ موږ سره ښه په اتفاق یو.
ښه ښه ډېر ښه. ښه نو سهار چې راپاتې څه کوي؟
سهار چې راسم اودس کوم، مونځ کوم، بیا بس دکان ته راځم.
ښه
دلته ټول سره ستړي مسې کوم.
ښه دکانداري څنګه؟ په دکانداري پوهېږي؟
او په ټولو پوهېږي.
ښه په درسونو کې څنګه رسامیم کولی شي؟ خوښېږي دې که نه؟
او ولې نه خوښېږي.
څه شی دې خوښېږي ډېر؟ څه شی جوړولی شي؟
هر څه جوړسم، مڼه، لکه انار، قلب، انار.
لوبو کې دې کومې لوبې خوښېږي؟ ماشومانې چې کوي؟
کرکټ.
کرکټ کوي؟
او فوټبال سره.
کوم کې تکړه یې؟
او فوټبال کې.
تر اوسه به څو ګول وهلی وي په څو میچونو کې؟
تر اوسه خو دوه درې ګول وهلی.
کله غورځېدلی نه یې؟
غورځېدلی.
ښه، خو احتیاط په کار دی کنه. بس خوشاله اوسې، ډېره مننه.
مننه، خیر اوسې.
نورګل شفق او چې د شون رنگونه پروګرام وړاندې کړ، له همدې سره د خبري مجله هم سرته رسی شي. په بلې یوې کې سې سمیا واسله تاسو سره د بخیر راغلی، سهار مو بخیر.
تشکر احمد شبا، شما خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان.